السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن سیشن بده د لندی قوس و 8 د دسمبر 18 د نیم ساعته خبری مجله د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ور بیا په افغانستان کې له طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دې سازمان پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر طبي او ورته اختصاصي زده کړو بندیز به په دې هیواد کې د ښځو پر مخ د زده کړو د وروستي امکان ورونه هم وتړي. د طالبانو د مشر د یوه شفاهي فرمان له مخې د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې ښځینه زده کوونکې له زده کړو منع سوي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پر رسمي توګه د لګول سوي دغه بندیز خبره تایید یا رد کړې نه ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف افغانستان ته د سفر پر مهال د ټاپي پروژې په ګډون د هغو پروژو کارونه له نږدې وکتل چې دواړه هیوادونه یې په ګډه پر مخ بیایي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي مرادوف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د افغانستان په خاوره کې ګډې پولې ته څیرمه د ګازو د نلیکې او نوري فایبر د غځولو او تورغونډی کې د ریل ګاډي په یو سټیشن کې د یو ګودام د جوړولو چاري لنیږدې وکټلې. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د دغه پروژو عملی چاري د روان کال د سپتمبر پر 18 د هغو مراسمو په ترڅ کې پیل سوي چې د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف او د طالبانو جوړکړو چارواکو په کې ګډون کړی وو. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت وایي د آغا خان له بنسټ سره یې په ګډه په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د 22 میلیون یورو یوه پروژه پیل کړې ده. دې ماموریت پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دغې پروژې په مرسته غواړي د کاري فرصتونو د ایجاد او د معیشت بدیلونو ته د ودې له لارې ځوانان او ښځې ځواکمن کړي. د افغانستان د کرکټ وتلی سپینر راشد خان به له څلورو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره له زمبابوې سره په 500 سواره لوبلړۍ کې ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون دوشنبه د دغو دریو یو ورځنیو یا 500 سواره او ورپسې د دوو ټیسټ لوبو لپاره لوبډله اعلان کړه. 26 کلن راشد خان چې د روان کال په پیل کې د ملا جراحي کړې بیا یې درملنه روانه وه، په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ډیرو لوبو کې نه و لوبېدلی. هغه وروستي ځل د 2021 لدې کال په مارچ میاشت کې د زمبابوې په وړاندې لوبه کړې وه. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ لومړۍ 500 مسابقه سبا سېشنبه، دویمه د پنجشنبې په ورځ او درېیمه به تر روانې شنبې په ورځ وسي. د دواړو هیوادونو لومړۍ ټیسټ لوبه به د مرغومي اجدي پر 16 او دویمه هغه د مرغومي پر 14 وسي. تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوې څخه د شلو اورونو لوبلړۍ ګټلې وه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ګوزان یو پولیو د واکسین پر چیمونو پرون دوشنبه د وسلولو په بریدونو کې د روغتیا پالانو یو پولیس ساتونکی وژل سوی او دوه روغتیا پالان ټپیان سوي. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې په یو برید کې چې پرون په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین د کمپاین په لومړۍ ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې د واکسیناتورانو پر ټیم وسو، یو پولیس وژل سو او یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سو. همدارنګه پرون په یو بل برید کې چې د دې ایالت په بنو ولسوالۍ کې وسو، یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سوی دی. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د اسرائیل پوځ وایي پرون دوشنبه په یمن کې د سوق او ادارې پر هغه مرکز هوایی حمله کړې چې حوثي یاغیانو کاراوه. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قومندانۍ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه مرکز کې د حوثي یاغیانو عملیات تنظیمېدل. تر دې مخکې د اسرائیل پوځ پرون دوشنبه وویل چې د یمن د حوثي یاغیانو یو میزایل چې د اسرائیل پر قلمرو یې توغولی و ختم کړی دی. حوثي یاغیانو چې د ایران له ملاتړه برخمن هم دي منلی چې پر اسرائیل یې توغندی ویشتلی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې پرون د اسرائیل په مرکزي برخه کې د خطر زنګ ژغول سوی و. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې له یمن څخه توغول سوی یو میزایل یې مخکې له دې چې د اسرائیل هوایي قلمرو ته داخل سي په هوا کې ختم کړ. له کله چې په غزه کې جګړه پیل سوې، حوثي یاغیانو په تېر څه باندې یوه کال کې پر اسرائیل د میزایلو ډېر بریدونه کړي دي. د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربند پر بنسټ د اسرائیل پوځ خپل ځینې ځواکونه د لبنان له جنوب څخه د غزې تړانګې پر لوري لیږدوي. د جرمني خبري اژانس د خبر له مخې د اسرائیل پوځ پرون دوشنبه ویلي چې د دوی د پاوز اته نوی می فرقې په لبنان کې د ایران لملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپل درې میاشتنی جګړه پای ته ورسوله او په غزه تړانګ کې ځای پر ځای کېدو ته په چمتووالی بوخته ده. په هر فرقه کې له لس زرو تر پنځلس زرو پورې سرتیری برخه لري. حزب الله او اسرائیل خپل حمله تر څه باندې یو کال وروسته په نومبر میاشت کې د یو اوربند په نتیجه کې پای ته ورسولې. د اوربند موافقې له مخې باید د اسرائیل پوځیان په شپېتو ورځو کې له لبنان څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قومندانۍ یا سینټکام وایي د سوریې پر هغو څو ساحو یې حملې کړي چې پخوا د پرځول سوي ولسمشر بشر الاسد او د هغه د متحدې روسیې په کنټرول کې وي. دغه قومندانۍ پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ویشتل سوي کمپونه د اسلامي دولت ډلې یادایش و چې په نتیجه کې دولس وسلول وژل سوي. د اعلامیې له مخې هدف دا و چې د اسد رژیم تر ړنګېدو وروسته پر دغې تروریستي ډلې فشار روان وساتل سي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه د تخنیک چارې طاهر روشان سمبالوي. اوس ورځو د دې نیم ساعته خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي چې تازه افغانستان ته سفر کړی د افغانستان روان بشري سیاسي او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بللی.
I leave Afghanistan still deeply troubled.
د افغانستان په داسال کې پیګرام چلام په دغه واد کې د سیاسي، اقتصادي، د بشري حقوقو او ټولنیز وضعیت په اړه او په ځانګړي توګه د غالت په اړه چې افغانستان وروستیو فرمانو او کړنلارو د پلي کېدو له کبله ور روان دی، ژور اندېښنه لرم.
کابل کې د کورونو کرایې لوړې شوی.
بیشتره 3 سال میشه کومه دني
د کابل په ګلبهار ټاور بلاکونو کې وسېږم. موږ څه باندې درې کاله مخکې دلته راغلی یو. مخکې مو 15,000 افغانۍ کرایه ورکوله، خو اوس یې له کوم دلیل پرته 2,000 کرایه راباندې زیاته کړې ده.
د لویو لارو موټر چلوونکي وایي چې د طالبانو لخوا ورڅخه په یوه او بل نامه پیسې اخیستل کېږي.
280 کیلومتره کې زموږ نه یو په دوه دغه اخلي. د پوښتنې مو څوک نشته.
خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې لپاره نندارتون جوړ شوی. په بهرنیو مسایلو کې اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا زیات شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکړی دی. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم سلامونه ورزو. د دې خبرونه د راپورونو برخه ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري، سیاسي، د بشري حقوقو او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. خوشمنې وکړه چې اروپایي ټولنه به له دې هېواد سره په بیلابیلو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس نیکلسن او مل پلاویه افغانستان ته په دې وروستوي کې د خپل 15 ورځني سفر په پای کې پرون دوشنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې پر شوزو او نجونو د طالبانو له لوري لګول سویو بندیزونو ته په اشاره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپړو چارواکو چې د ورسره کتنې کړي هیڅ سوی په دې اړه چې ولې دغه سخت بندیزونه پر شوزو لګول سوي او کله به هغه پای ته رسیږي وضاحت نه دی ورکړی. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي افغانستان ته په سفر کې پر دې هېواد له واکمنو چارواکو د ملګرو ملتونو او د نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او سازمانونو له استازو سره په لیدنو کتنو او د افغان ښځو په اړه ګڼو بحثونو کې پر هغه قانون د اروپایي اتحادیې ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په 13 اګست میاشت کې صادر کړی دی. ښاغلی نیکلسن وایي ډیری افغانان ورته ویلي چې دغه قانون څومره د شرکتونو او سازمانونو کارونه پیچلي کړي او تر ټولو زیات د ښځو پر تګ راتګ، کار کولو، خدماتو ته د لاسرسي او د خپلو کورنیو د ملاتړ په برخو کې د هغوی پر وړتیاو اغیزې کړي دي. د نوموړي په خبره دې قانون اروپایي اتحادیه هم له ننګونو سره مخامخ کړي او د هغو ستونزو له کبله چې د دې اتحادیې شریکان په افغانستان کې خلکو ته د مرستو د چمتو کولو په برخه کې ورسره مخامخ شوي، لګښتونه زیات شوي او هم له امله د عملیاتو ساحه محدوده شوې ده. په اعلامیه کې توماس نیکلسن له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې بشري مرستو ته په اشاره وویل چې نړیوالو غیر دولتي مؤسسو چې له 2021 کال راهیسې د اروپایي اتحادیې د 1.6 میلیارد یورو بشري او نورو اساسي مرستو ډیره برخه افغانانو ته رسولې، هم د هغو راپورونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې چې څو ورځې مخکې په کندهار کې د کابینې د غونډې په تړاو خبره شوې وه. ویل شوی چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د نړیوالو غیر دولتي مؤسسو پر فعالیت او حضور د سختو محدودیتونو لګولو وړاندې شوی. خو د نیکلاسن په خبره له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې هغوی ته ویلي چې که دغسې پریکړه شوې وي او هغه عملي شي، نو هغه به په افغانستان کې اړو خلکو ته زموږ د مرستو رسولو پر وړتیا خورا منفي اغیزې ولري. خو د ده په خبره هیڅ یو چارواکي په دې اړه وضاحت ورنه کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خبره شوې اعلامیه کې همدارنګه ویلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په ګډون له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د هغه شفاهي امر په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې د ډسمبر په دوهمه په افغانستان کې د څه باندې 180 طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز لپاره ورکړل شوی دی. خو د نوموړي په خبره په دې غونډو کې هیڅ یو چارواکی نه دی توانېدلی چې موږ ته دا مسله سپینه کړي چې ولې دغه امر صادر شوی او د ښځو او ماشومانو پر روغتیا د احتمالي ناوړه پایلو ستونزې به په څه ډول هواروي. ښاغلي نیکلاسن زیاته کړه چې چارواکو نه د دغې پریکړې د بیرته اخیستو او نه هم د نجونو او ښځو پر منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو د لګول شوي بندیز د بیرته لغوه کولو په اړه چې له دریو کلونو راهیسې نافذ دی د کومو څرګندو پلانونو یادونه ونه کړه. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن چې تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ له کابل څخه له روانېدو مخکې په یوه خبري غونډه کې د افغانستان وضعیت جدي اندېښنه ښودلې وه. په خپره شوې اعلامیه کې بیا پر دې مسلې ټینګار کړی. هغه د افغانستان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله.
I leave Afghanistan still deeply troubled.
The Afghanistan political program chalam pa ghiwat ki de siyasi, iqtisadi, de bashari aqoon aw tolaniz waziyat paara aw pa zangri toga. De ghalat paara cha Afghanistan urustoy farmano aw kranlaro de plikedo la kabala aw rawan de jawarandi khnalara.
خو ښاغلي نیکلاسن ټینګار وکړ چې دی تر اوسه له افغانستان سره پر تعامل باور لري، نه دا چې پر مخې ورونه وتړل شي، او هیله مند دی چې دوی داسې لارې چارې عمومي چې د دې هیواد د راتلونکي په اړه بحثونو کې د افغان ځوانانو او متخصصینو او نورو مختلفو لورو غږونه شامل وي. د 2020 کال په دوبی کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شوي، له بشري حقوقو څخه د سرغړونو د تورونو په ګډون دا تور هم پرې لګول شوی چې ټول واک په خپل لاس کې اخیستی او د دې هیواد نورې پرګنې په حکومت کې نه دي شاملې کړې. دا چې سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی یو عمده دلیل هم له بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر حقوقو تیری بلل کېږي. خځې له منځنیو او لوړو زده کړو د ملګرو ملتونو په ګډون په نا دولتي مؤسسو او ډیرو دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي او د ټولنې په نورو برخو کې د ښځو پر فعال ګډون هم محدودیتونه وضع شوي دي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې سوي دي. د شبکې په یوه تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بیې یو څه راکمې سوې وې، خو په وروستیو کې د بیو تر څنګ د کورونو کرایې هم لوړې سوې چې خلک یې له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا راپور پر همدې مسالې دی.
په کابل کې د کورونو د کمښت او پټوله کې د کورونو د بیو او کرایو د زیاتوالي په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د مسلې بېوزله کورنۍ له ننګونو سره مخ کړي دي. د شبکې نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه د یو تفصیلي راپور په بیا خپرولو سره چې دوه ورځې وړاندې هم خپور کړی، ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بیې یو څه راکمې شوې وې، خو په وروستیو کې بیا د بیو تر څنګ د کورونو کرایې هم لوړې شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو د ځینو مسؤلینو او کرایه ورکوونکو د خبرو په استناد ویلي چې په ځینو مواردو کې د کورونو کرایې تر دوه برابره هم ډېرې لوړې شوې دي. پر راپور کې هم دا شان راغلی چې د بیو او کرایو لوړوالی ځینې بېوزله کورنۍ د بیکوري او د سرپناه د نه موجودیت له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې پر راپور کې خارونو په ځانګړي توګه کابل ته د کورنۍ راتګ او سیدنه، د کورونو د جوړولو په برخه کې د منظم پلانونو نه موجودیت، د بیو او کرایو د کنټرول لپاره د واحد مرجع نشټوالی، د کورونو کمښت او پلو یو کچل غونډوي هوادونو د کډوالو راستنیدنه د کورونو د بیو او کرایو د لوړوالي مهم لاملونه بلل شوې دي. کته هم دغه شبکې پر راپور کې په واضح ډول نه دی ویل شوی چې د کورونو په بیو او کرایو کې څومره زیاتوالی راغلی، خو د کابل ښار د اوسیدونکو او د رهنما د معاملاتو د مسولینو په خبره د تیر جمهوریت نظام حکومت په وروستیو کې د کابل ښار د 14 ناحیې په شاوخوا سیمو کې د یو دوه طاقه قربیا د شپېتو او اتیا زرو ډالرو ترمنځ و چې وسی په بیو کې زیاتوالی راغلی. د غراس پاندې سیمه کې د یو دوه طاقه کور کرایا لسو تر 2000 افغانۍ و. خودوی په خبره و سې کرایا ان 15000 افغانۍ تر رسیدلې ده. او مغختل چې د کورونو د بیو او کرایو د لوړوالي پاړه د طالبانو د حکومت د کابل خاروالۍ نظر هم ولرو. خود دغه خاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. د کابل خار دوه تنو اوسیدونکو سباون عزیزی او مجده چې په کرایي کورونو کې اوسیږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 3 سال میشه که ما دمی
خانه د کابل په ګلبهار ټاور بلاکونو کې وسېجم. موږ څه باندې 3 کاله مخکې دلته راغلی یو. مخکې مو 15000 افغانۍ کرایه ورکوله، خو اوس یې له کوم دلیل پرته 2000 کرایه را باندې زیاته کړې ده. زموږ له مجبورۍ ناوړه استفاده کوي.
شاوخوا 15 کاله کېږي چې د البرز بلاکونو کې چې نظر خان تپې سره نږدې دي په یو کرایي کور کې اوسېږم. 2000 افغانۍ کرایه وه. بیا د جمهوریت د سقوط نه وروسته 10000 افغانۍ شوه. اوس بیا دا 3 میاشتې کېږي چې کرایه را باندې جګه کړې ده.
اته ولا چې د کابل ښار په ششهید سیمه کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري په کابل کې د کورونو د بیې او کرایو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورونو بیې ډېرې لوړې شوې دي په دې ورځو کې. په ځانګړې توګه هغه کورونه چې 2 یا 3 کوټي ولري، نو هر ورځ موږ ته خلک راځي د کورونو نیولو لپاره. موږ سره چې کوم هغه رجسټر وي ډېر ژر نیولی کېږي.
د کورونو کمښت په افغانستان کې له دوامدار او جدي ستونزو څخه یوه هغه ګڼل کېږي. خو د کابل ښار اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه کوي چې حکومتونو د دغې ستونزې د حل لپاره بنسټیز کار نه دی کړی، نو ځکه دوی له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
او سم یو بهرني مسأله. اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا یو زیات شمیر سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. پینټاګون هم تایید کړی چې په سیمه کې د شمالي کوریا پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمیر نه دی شوولی. نور په دې راپور کې
د اوکراین استخباراتو پرون دوشنبه وویل چې د روسیې په جنوبي سیمه کورسک د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې لپاره یې جګړه کوله مرګ ژوبله اوښتي چې د وژل شوو او ټپیانو شمیر لږ تر لږه 150 ته رسیږي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې کیف له هغه مهال رئیس چې پیونګ یانګ موسکو ته د مرستې لپاره ځواکونه استولي لومړی ځل دی چې د دې هېواد سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې راپور په جزئیاتو سره خپروي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون هم د دغه دا پخلی کړی او ویاند جنرال پیټ رایډر پرون دوشنبه د دسمبر په 14 وویل چې واشنگتن نښې نښانې ترلاسه کړې چې د شمالي کوریا د سرتیرو چې په کورس کې له روسي ځواکونو سره خوا په خوا جګړه کې برخه اخیستې یو شمېر وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ښاغلی رایډر د شمالي کوریا سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیق شمېر ونه خود خو زیاته کړه چې موږ په کورس کې په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو ګډون ارزولی او داسې نښې مو موندلې چې دوی ته تلفات اوښتي، یو شمېر یې وژل شوي او یو شمېر نورې هم ټپیان شوي دي. د اوکراین د پوځي استخباراتو لوی ادارې پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې مارتینوفکا، پلیخو او وروژبا کلیو ته نږدې د شمالي کوریا جزو تامونو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې. د ازادي راډیو د اوکراین څنګه تحقیقاتي برخې د یک شنبه په ورځ د اوکراین له پوځي سرچینو تصاویر ترلاسه کړي چې پکې په کورس کې د سرتیرو مړي لیدل کیږي او وایي چې هغه د شمالي کوریا د هغو سرتیرو مړي دي چې جګړه یې کوله. ازادي راډیو نه ده توانېدلې چې دغه ادعا په خپلواکه توګه تایید کړي. روسیې هم د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. په یو جلا پرمختګ کې پرون دوشنبه متحدو ایالتونو او نورو نهو لویدیځو متحدینو په یوه اعلامیه کې د روسیې او شمالي کوریا ترمنځ مخ په زیاتېدونکو پوځي همکاري په سختو ټکو وغندله. په اعلامیه کې ویل شوي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل څخه د شمالي کوریا ملاتړ د دغې جګړې د یوه خطرناکه پراختیا څرګندونه کوي چې د اروپا او هند پاسیفیک امنیت لپاره به جدي پایلې ولري. دغه اعلامیه د متحدو ایالتونو، استرالیا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، جنوبي کوریا او د نیوزیلند بهرنیو چارو وزیرانو او همدارنګه د اروپایي اتحادیې جګپوړي استازي لاسلیک کړی دی. د امریکا د خزانې وزارت چې پرون دوشنبه پر روسیا او شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول په یو بیان کې دغه راز وویل چې شمالي کوریا د اکتوبر له میاشتې راهیسې روسیې ته له 12000 زیات سرتیري استولي چې یو شمېر یې اوس د اوکراین په وړاندې جګړې لپاره روزنه ترلاسه کوي. دغه راز ویل شوی چې پیونګ یانګ موسکو ته د پام وړ توغندي او مهمات ورکړي ترڅو
د روسي د پاوز و چې شوی زیرمه بیرته ډک کړي.
ل خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ځینی موټر چلون کې وای چې په بیلابیلو لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا په جوړو سویو ټول پلازو کې د اخیستل کېدونکو پیسو د ورکړې توان نه لري. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ټکسونه ډیر کم کړي او پر لویو لارو دي په بیلابیلو پلمو له خلکو د ټکسونو په نامه پیسې نه اخیستل کیږي.
یو شمیر موټر چلون کې د افغانستان په لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړو شویو ټول پلازو له لوري له دوی د پیسو او ټکسونو اخیستو اندېښمن کړي. دغه موټر چلون کې وایي سره له دې چې په اوسنیو شرایطو کې د کار له نشټوالي او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي، په لویو لارو کې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوې ټول پلازې له دوی د تګ راتګ پر وخت د ټکس په نوم پیسې اخلي. د کابل جلال آباد د لوی لارې د کورولا موټر یو چلون کې شریف الله ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتونه ډېر زیات دي زمونږ د ترانسپورت پر برخه کې. البته د دولت ټکسونه هم ډېر زیات شوي. د بیل ټول مزار کابل اتیا روپۍ ټکس ورکوي. د اقلګور یعنی ټکس د سړک چې تګ راتګ 1400 کیلومتره ده، ولې مونږ په تګ راتګ 2280 کیلومترو کې زمونږ نه یو په دوه دغه اخلي. د پښتنې مو څوک نشته. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، ټکسونه ډېر لوړ دي، نفت ډېر ګران دی، مثلا ګاز تیل وغیره، دومره هوایت نشته چې څومره مصرف لرو.
د کابل غزنی پر لوی لاره بل موټر چلوونکي صاحب الله هم ورته اندېښنه وښوده.
موږ چې کله لاره کې راځو طالبان موږ نه ډېره مالیه اخلي او هر څه موږ ډېر ګران تمامېږي. طالبان او دولت نه دا خواهش ده چې د مالیات کم کړي. یا خو کارم نشته، سه کارم ډېر کم ده، په کار کوم چې به موږ څه مالیه ورکړو. هر څه کې دا مشکلات موږ ډېر زیات دي. موږ دولت نه دا خواهش ده چې دغه مالیات کم کړي موږ باندې.
یاد موټر چلوونکي د غشان یادونه کوي چې د حکومت لخوا د جوړو شویو ټول پلازو له لوري د پیسو د راټولولو ترڅنګ پر دغو لارو کې په نورو بیلابیلو پلمو هم ترې پیسې اخیستل کیږي، خو نوموړي یې په اړه دقیق معلومات ورنه کړل.
کندوز د طرف کابل میرا 80 ربط برش می تاسو
لزینو موټرو اتیا لزینو 1500 افغانۍ یخلی. یو زل په تک کی، بل زل په بیرترا تک کی. غټ موټر ل 2500 څخه تر 4000 پورې ورکوي. د خلکو اقتصاد صفر دی، خلک هیڅ نسی کولای. کله چې مو لاس کې ټوپک وی له هر چا پیسې اخیستلای سي، هم د ورځې او هم د شپې. که په زور وی که پرزا هیڅ نسو کولای.
مقابل زور دغه مردمی غریب بیچاره چی میگه؟
د کابل کندز پر لوی لارې دی او بس موټر چلون کی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لوی لارې کې په جوړ شوی ټول پلازه کې لبیلا بیلو موټرو بیلا بیل اندازه پیسې اخیستل کیږي. د دغه موټر چلون کو د شکایتو په اړه مو د طالبانو حکومت له ټولګټو چارو وزارت څخه وپوښتل، خو دغه وزارت ویاند اشرف حق شناس زموږ پوښتنې جواب نه کړې. خو نوموړي په دې اړه له دې وړاندې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې حکومت د افغانستان په یو شمېر لویو لارو کې ټول پلازې عملي کړي او په دغه لارو ټول تلونکي موټر اړ دي چې د سړک حق العبور ورکړي. خو په بیان کې دولتي پلیټ لرونکي موټر له دې ټیکس څخه معاف بلل شوي دي. په بیان کې راغلي چې د ټول پلازا یا حق العبور په عوایدو د هیواد لوی لارې جوړوي. د طالبانو د ټولګټو وزارت دغه راز ویلي چې د کابل جلال آباد د دویم لاین سړک د جوړولو چارې چې نږدې 14 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري هم د همدغه حق العبور له لارې تامینېږي. خو موټر چلوونکي وایي چې حکومت د سړکونو د جوړولو او بیا رغولو لپاره ځانګړې بودیجه لري، باید له دوی پیسې وانخیستل شي. دوی وایي د حق العبور تر څنګ ترې د ترانسپورت او ښاروالۍ په نوم هم پیسې اخیستل کیږي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د زده رادیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم. عمران سالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا دا پرخ کوي او کوم مړ خلک چې وي سرمایدار خلک هغوی پله ورځي، هغوی تپوس کوي او د غریبانو هیڅ غنه کوي خیال، هغوی تپوس نه کوي. نو هغه په مرستو کې نه لګي، ډېر زیاتی کوي او نور طالبانو په خوښه راځي دغه چې کوم وي دغه انجینران او دوی خپل غن شي کولای یعنی کوم غن لري کله مسلیت سي دوی ته ورغاړ وی غا کار نه کوي بوشوي نو دوی دی غي طالبانو په خوخه راځي کوم دي طالبانو خپلوان شي غالي کې پدی مرستو کې او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکه هلې د ازادي رادیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څنګه چې الله جلاله زمکه غرونه بحرونه المار سپوږمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړي دي، نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کیږي، د زمکې څخه زراعتي نفع او د غرونو څخه منرالونه او وسپنه د هغې بیلابیلې ګټې، او د بحرو څخه د نفت ګاز د کښتیو او د اوبتلو په واسطه. اصلي مطلب یې د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمونږ ملت ورسره مخامخ دی. چراغ کا کور دننه سوځي، بیرون ته یې صبر دی. مثلا که زمونږ یو زنانه خور ولرو چې د سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغۍ ولادت په ناروغۍ اخته شي، او بیا مونږ یو زنانه متخصصه خور وي، نو د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بې شرمیو لاړ شو، او کوم وس نه وي نو هغه به زمونږ د سترګو د لاندې مړ کیږي. نو اوس با لزان سره قضاوت وکړو، وخت که چیرې زمونږ یوه خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قشاغبرو ښکار ګرځي، او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی، بیا همدا شو ناموس. مطلب مې د هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیلې لري. په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه دی، ځکه دا ضرورت دی. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې او تشویق لپاره د رڼا کتاب تر سر لیک لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل سو. په دغه نندارتون کې د خوست د عامه کتابتون او کتاب پلورنځیو د ادب، اقتصاد، تاریخ، سیاست او په نورو برخو کې خپل کتابونه نندارې ته ایښي دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې.
دا ځل په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د رڼا کتاب تر سرلیک لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون د خوست کابل سړک پر مسیر د خپلواکۍ پر مینار جوړ شوی، چې پر دې لاره د تلونکو او راتلونکو خلکو نظر جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت په دې نندارتون کې د عامه کتابتون او یو شمېر خصوصي کتاب پلورنځیو کتابونه نندارې ته ایښودل شوي. د اطلاعات او کلتور ریاست استازی سبحان الله اعظم مشال راډیو ته وویل
په دغه نندارتون کې به ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي. د عامه کتابتون په شمول د کابل مرکز څخه کتابونه راوړل شوي دي. همدا شاید د خوست کې کوم خصوصي کتابتونونه موجود دي، هغه هم برخه اخیسته ده، دلته کتابونه راوړي دي.
خوستی رون اندی وای دا ډول برنامه سره خلک حسیږي چې خپل ټول وخت لنیزو شبکو ته ورنه کی، او د کتاب لوستنې لاره پر اساسي مطالعه تمرکز ډیر کی. د خوست یو اوسیدونکو فرمان الله ارمان ویل
ځنن خوست کې دارنا پونم کتابتون له شواهد تر غلم، او ډیر کتابونه مې وکتل، جالب جالب کتابونه مې له اورډر خلک راغلي دي، او خلکو نه مې هله کیږي چې په فیسبوکونو او پونورو د شګمو باندې اختر خغره شي خوست او د نرا کتابتون وګوره، هغه کې جالب جالب کتابونه شته، تاسو چې علاقه او درس وګوره او ریډو کتابونه ښه وان واخله.
د نندارتون یو شمېر ګډونوال په خپل خبرو کې کتاب رڼا سره تشبیه کوي، وایي کتاب لوستنه د انسان فکر او وینا ته قوت وربخي، او همدارنګه علمی او شخصیتی اغیز زیاتی کی. یو تن شاعر نقیب رسول کلیوال وایي
کتاب د ژوند رڼا او د ژوند بریا ده. کوم غواړو چې ښه ژوند ولرو، پرمختللی ژوند ولرو، باید د کتاب سره په څنګ کې پاتې شو. یو لیکوال وایي که تاسو غواړئ چې هر وخت نوې خبرې ولرئ او معلومات مو زیات شي، باید مطالعه وکړئ. ډیر ښه کتابونه موږ لرو، خو لوستونکي غیر نه خبرې. نو دې لپاره موږ بار بار یلم دی، او بار بار غواړم ښه خبرم ده چې دغه سي نندرتون د کتاب پاړه جوړ شي.
د نندرتون ګډونوال زیاتوي ټول خلک د ښه ژوند برابرولو په هڅه کې دي، خو دا هرڅه یوازې په مادي امکاناتو نه ترلاسه کیږي، بلکې کتاب لوستنه سره عملی بڼه خپلوي. د خوست یو بل اوسیدونکی المر ثاقب وایي
هر یو په ټولنه کې فرد په دې خیال کې دی چې دی ښه ژوند ولري، آرام ژوند ولري. نو د آرام ژوند لپاره ښه فکر ته ضرورت دی. کله چې یو انسان ښه فکر ولري، نو هغه ښه ژوند هم په مخ بوولی شي. نو د ښه فکر د درلودلو لپاره موږ باید کتاب راواخلو او کتاب مطالعه کړو.
یاد دی وی سره لري دي چې په خوست کې عامه کتابتون، د شیخ زاید پوهنتون کتابتون او ځینې نور لوی او وړ کتابتونونه، او د ښار په کتاب کتاب بازار کې کتاب پلورنځي فعال دي. خدایاتو بنسټونو پر مخ بيون کې وایي چې په ټوله کې کتاب لوستنه او د کتابونو پیر او پلور کمرنګ شوي دي.